السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریمشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د خالی ورځ او د 2023 کال د فبروري 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې د یوکرين پر حالاتو او لدی سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو هم معلومات ترکو. خو لومړی خبرونو ترازو وړاندې کوونکی ملیحه بیرزاده ده.
السلام علیکم. اربل د خبرونو سټی کی د یوکرين ولسمشر لخپل ولس نغوختی چې د پلازمینه کیف په دفاع کې مرسته وکړي. د شمالي وزیرستان انتظامی پسیمه کې د ډي اس ال انټرنیټ بوستر او باندې پابندي لګولې او د پاکستان او افغانستان ترمن سه چمن او سپین بولدکلاري د تړل کېدو لامل ګڼ کسان دواړو لوري ته غیر پاتې دي. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ولس نه غوښتي چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه د یوکرين په مرکزی ښار کې پرمختګ کړي چې ورسره خلک پناه خستو یا تښتېدو ته اړ باسلې دي. چارواکو وادله مخه په مرکزی ښار کیف کې خلکو ته وروسته لاغي د روسي پوځي ځواکونو د پرمختګ په اړه خبرداري ورکړي چې کله په ښار توغندي وشتل شو. د دفاع وزارت پرون ځایي اوسیدونکو ته ویل چې د یرغل کوونکو روسي ځواکونو د شا تمبولو لپاره د پټرول بمونه وکاروي. ماخام مهال اینی شاهدانو د ښار له غربي برخې نه د سختو ډزو د اورېدو خبر ورکړ. زیلنسکی نن شپې مهال په خپل ټلګرام چینل کې په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه ښایي په شپه کې د مرکزی ښار کیف ته نیولو کوشش وکړي. بلخو د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کې دي سو په یوکرين کې ګیرو د پاکستاني او زدهکوونکو خوندیتوب یقیني کړي. قریشی پرون په اسلام آباد یو خبري غونډه کې ویل په کیف کې سفارتخانې یو بل ښار ترنوپل ته منتقل کړې ده چې د پولند سره نږدې ده او نسبتا محفوظه سیمه ده. نوموړي ویل چې په یوکرين کې شاوخوا 3000 پاکستاني زدهکوونکي دي نو د ګیرو زدهکوونکو په خوندي ډول راوستو په خاطر یې سفارتخانې د منتقلولو پریکړه کړې سو پر اوستلو کې اساني وي. د شمالي وزیرستان په میرالي کې د ځوانانو تنظیم د ځایي انتظامی لخوا په بوستر انټرنیټ باندې د بندیز د پریکړې خلاف احتجاج کړي. وې احتجاج کوونکي ځوان شفقت داوډ پرون مشال ریډیو تویل چې په سیمه کې وارلمه خطري جی 4G انټرنیټ سہولت نشته نو ځکه دوی د انټینا په ذریعہ ځان ته په ډي اس ال کنیکشن انټرنیټ برابر کړي او چوس په بوستر د پابندۍ لامل بيخي له انټرنیټه محروم شول.
میز مطالبه د احتجاج په توسط دغه وه چې که چېرته حکومت غوړي نو میز ته دا 3G 4G پی ټی سی ایل لاین یعنی ډی ایس ایل دی رسولی شي. بوسټر په ذریعه باندې چې کیم نیټ تلاو په دې باندې تعلیم یافته خلک وي هغه به آنلاین کلاسونه وخستل. مهرباني ده وکړه شي چې 3G 4G دا بحال کړل شي.
احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې په سیمه کې د یاخو 3G 4G انټرنیټ بحال کړي او یا د ټولې سیمې ته د قانوني پی ټی سی ایل او ډی ایس ایل سہولت ورکړي. دا تر هغې وروسته چې د شمالي وزیرستان انتظامیه په سیمه کې پر ډی ایس ایل انټرنیټ بوستر بندیز لګولی او ولس نه بوستر راټولې کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا بوستر غیر قانوني دي چې ورڅخه ترې تر هغه ګټه پورته کول شي نو ځکه د دې خلاف کاروایی پیل کړې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن او سپین بولدګلاري د تړل کېدو لامل بلها کسان دواړو خواو ته غیر پاتې دي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوو ورځو راهیسې ورته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. لیویس چارواکی وایي دغه پوله د فروری په 24 وروسته لاغیو تړل شوه کله چې د پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دوه کسان وژل شو او 14 نور زخمیان شول. د مشال ریډیو خبریال وایي په چمن کې د ځایي مشرانو یوه جرګه د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو لپاره کوششونه پیل کړي دي. د پېښور پولیس وایي چې د پېښور پوهنتون سره یو لاسنامه لاسلیک کړې چې له مخه به د پېښور پوهنتون زده کوونکو ته د پولیسو په تربیتي مرکزونو او تاڼو کې زده کړه ورکول کیږي. د پېښور پوهنتون د پولیسو مشر محمد حسین پرون مشال ریډیو تویل چې مقصد یې د پولیسو په اکله د عام ولس تاثر بدلول او ځوان کول د پولیسو لکاره خبرول دي. د پوهنتون د ټولنیزو زده کړو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر شکیل احمد چې دغه لوازنامه له پولیسو سره دستخط کړي پرون یې مشال ریډیو تویل چې په پروګرام کې به شاوخوا 300 زده کوونکي د شپږونو تربیت حاصلوي. دا به په مرحله واره توګه وي او د راتلونکي اونۍ نه به پیلېږي. او اخیری خبر د سپورتس د پاکستان سپر لیگ کرکټ اووم پړاو په سیالو کې پرون لاهور کلندرز اسلام آباد یونائیټډ ته پشپګو منډو ماته ورکړه. د لاهور په قذافی سټیډیم کې شوې لوبه کې پرون لاهور کلندرز په ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ فیصله وکړه او مقابلې ډلې ته 109 رنزونو هدف ورکړ. خو اسلام آباد یونائیټډ په ټاکل شو اورونو کې په منډو پوره کولو نه توانېدو او میچ یې وبایلو. په لوبه ګټلو سره لاهور کلندرز پایلو به فائنل میچ ته ووتو. د پی ایس ایل فائنل به د لاهور کلندر او ملتان سلطان ترمنځ د فروری په 8 کېږي.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوریدو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې باورید. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په داسې حال کې پر خپل ولس د سر خار کیف ته دفاع کولو غږ کړی چې روسي ځواکونو د خار لوري ته پرمختګ کړی دی. په عین حال کې غربي هیوادونو موافقه کړې چې په یوکرین د روس یرغل پر سر د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف باندې بندیزونه ولګوي. د روس بهرنیو چارو وزارت دی ماریا زخاروا اول چې دا بندیزونه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو د تګلارو ناکامي ښایي. تفصیل زموږ همکاري ملیحا میرزاده په دې رپورټ کې اورو چې د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په خپل ولس غږ کړی چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې د روس پوځي ځواکونو د پلازمینې کیف پر لور پرمختګ کړی دی. چارواکو له مخکې نه خلک خبرداره کړي وو چې روسي ځواکونه به د مرکزی ښار کیف په لور حرکت کوي. په عین حال کې په کیف راکټي بریدونه شوي دي. ماخام مهال عیني شاهدانو د ښار له غربي برخې نه د سختو ډزو د اورېدو خبر ورکړ. زیلنسکی نن شپې مهال په خپل ټلګرام چینل کې په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړې چې روسي ځواکونه ښایي په شپه کې د مرکزی ښار کیف ته نیولو کوشش وکړي. په عین حال کې په زرګونو اوکرینیان گاونډو هیوادونو ته تښتېدلي دي. بل خوا غربي هیوادونو موافقه کړې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې د فروری په 25 په یوکرین د روس ته یرغل په خبرګون کې د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې بندیزونه ولګول. اروپایي اتحادیه اول وه چې پوتین او لاوروف د بندیزونو په فهرست کې واچوي. دا د هغو پراخو بندیزونو برخه ده چې د اروپایي اتحادیه مشرانو په بیړنۍ سرمشریزه کې ورباندې اتفاق وشو. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د نیټو مشرانو ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې هیواد به هم د پوتین او لاوروف خلاف بندیزونه ولګوي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی د امریکا د پریکړې په اړه وویل چې په بندیزونو کې به سفري پابندیانې شاملې وي. مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلیو چې د پوتین خلاف بندیزونه تر غور لاندې دي. د امریکا لخوا په روسي مشرانو د بندیزونو پریکړه وروسته له هغې مخې ته راغلی چې ولسمشر جو بایډن له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړې. ساکی وویل چې د امریکا دا اقدام یو واضح پیغام لیږل دی چې د پوتین او د روسي اقداماتو سره د دوی قوي مخالفت دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویانې ماریا زخاروفا وویل چې د پوتین او لاوروف خلاف د غربي هیوادونو د بندیزونو پریکړه د هغوی د خارجه پالیسۍ مکمله ناکامي ښایي. هغې خبرداری ورکړ چې له غربي هیوادونو سره د روس تعلقات د بیرته نه راستنېدو حالت ته رسېدلي دي. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ وایي چې پر یوکرین د روس تر یرغل وروسته ائتلاف یې د ختیځې اروپایي هیوادونو ته د ډاډګیرنې لپاره جنگ ته چمتو د یو ځانګړي ځواک ځینې برخې ځای پر ځای کوي. سټولټنبرګ د فروری په 25 یوې خبري غونډې ته وویل چې د جوابي ځواک ګمارنه به د مجموعي دفاع په برخه کې لومړی هغه وي چې ځای پر ځای کیږي. سټولټنبرګ د نیټو د یوې آنلاین سرمشریزې وروسته دا څرګندونې وکړې خو وې نه ویل چې څومره پوځیان به ځای پر ځای کیږي. خو نوموړي په اشارو کې زرګونه یاد کړل او تایید یې کړه چې په دې اقدام کې به ځمکني، سمندري او هوایي ځواک شامل وي. د دې سربیره وارله مخه یوه بله ډله به هم لیږل کیږي چې فرانس یې مشري کوي. نیټو تر دې مخکې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولند کې شاوخوا 15,000 سرتیری ځای پر ځای کړیو. خو په تیرو دریو میاشتو کې په دغو هیوادونو کې د پام وړ دفاعي ځواکونه زیات کړي دي. د امریکا او د نیټو 29 نور غړي هیوادونه یوکرین ته مختلفې وسلې ورکوي او سټولټنبرګ ویل چې دا به دوام ورکړي. په ان حال کې روس د فروری په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړ چې پکې په یوکرین د ماسکو د یرغل غندنه شوې وه. د دې کار لمخ کې نتمه وه چې روس په دغه قرارداد مسوده ویټو کوي، خو اوس تمه ده چې د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې دا خبره راپورته کړل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې د ملیحا میرزاده په ریپورت کې واورید، ملګرو ملتونو بلخوا ویلي چې پر یوکراین د روسي د برید له امله لږ تر لږه 1,00,000 کسان له هغه هیواده وتلي دي. یو این ایچ سی آر د فبروري پر 15مه ویلي دوی هڅه کوي چې د یوکراین نه له راوستل شوو کسانو سره مرسته وکړي. دا له هغې وروسته دا چې د فبروري په 23مه روسي عسکرو پر یوکراین برید وکړ، په یو شمېر ښارونو او لویو هوایي ډګرونو راکټي بریدونه وکړل. هلته په یوکراین کې ډېر خلک لا هم نښتي دي او د وتلو هڅې کوي. په دغو کې پاکستان زده کوونکي هم شامل دي چې له یوکراین نه محفوظ ځای ته د وتلو په تکل کې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. ملګرو ملتونو ویلي پر یوکراین د روسیې د برید له وجې لږ تر لږه 1,00,000 کسان د دغه هیواده راوتلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند دی شیبیا منتو د فبروري پر 15مه په جنیوا کې ویلي چې دغو بې ځایه شوو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودي دي او ګاونډیو هیوادونو مالدووا، رومانیا او پولینډ ته تللي دي. اوریدونکو، بلخوا په یوکرین کې لا هم حالات خراب دي. دا له هغې وروسته ده چې د فبروري په 23مه سهار وختي روسي ځواکونو د یوکرین په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پر هوایي ډګرونو پوځي تاسیساتو راکټي بریدونه وکړل. بلخوا د یوکرین د مختلفو سیمو نه د خلکو د وترو لړۍ هم روانه ده. په دغو کې هغه پاکستانی زده کوونکي هم دي چې د یوکرین په مختلفو ښارونو کې دا وخت انختی دي او د وتلو هڅه کوي. موږ په دغو کې د یو څو زده کوونکو سره خبرې کړې دي. د خرکیف ښار په پوهنتون کې د طب یو زده کوونکی ګلریز همایون د وروستیو حالاتو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
السلام علیکم جی، میرا نام ګلریز همایون ہے.
زمانوم ګلریز همایون دی او زه د خرکیف یونیورسٹی دریم کال زده کوونکی
یم.
تاسو معلومه ده چې د یوکرین او روس جنگ نښته دي او موږ له سهارا د ځمکې لاندې میټرو یعنی ریل ګاډي سټېشن کې ناست یو. له سهارا مو هیڅ نه دي خوړلي، نه مو څه خوړلي او نه مو څه څښلي. له سهارا د لاوارثو په شان دلته ناست یو. د څومره ملکونو زده کوونکي چې وو وستل شوي. هندوستاني زده کوونکو ته هم خپل حکومت ویلي چې تاسو به وباسو د هنګري له لارې، خو د پاکستان د سفارت له اړخه موږ ته هیڅ نه دی ویل شوي.
اوریدونکو، موږ په دنیپرو ښار کې چې د یوکرین د مرکز کیف نه 8 ساعته لرې دی، هلته مو د یوې بلې زده کوونکي ندا حسن سره خبرې کړې دي. ندا هلته د طب زده کړې کوي. ندا، که تاسو راسره لږ د خپل ځان باره کې معلومات شریک کړئ.
میرا نام ندا حسن ہے اور میں بیسیکلی آئی ایم فرام اسلام آباد. میں یہاں پہ میڈیسن کی اسٹوڈنٹ ہوں.
زما نوم ندا حسن دی، زه د اسلام آباد نه یم او دلته د میډیسن زده کوونکی یم. زما دلته شپږ کاله وشول، دا زما اخري کال دی او زه د یوکرین په دنیپرو ښار کې یم چې د کیف نه 8 ساعته لرې دی.
ندا، تاسو چې اوس کوم ښار کې یې نو هلته څه حالات دي؟ خلک څه وایي او تاسو سره نور څومره زده کوونکي دي؟
ویسے آل اوور یوکرین میں اچھے خاصے اسٹوڈنٹ ہیں.
پٹول یوکرین کے ہر ڈیر سکون کی دیش پگ یا اوزر خوبی ہو زما پدی خار کی پنزل سوا یا شپاڑ سو دی او ٹول انختی دی. حالا دلتا ڈیر غیر یقینی دی زکا چی دلتا روس پو خارونو حملے کوی. ہر یو خار دا حملے لاند دی، زنی سکون کی پو بنکرو کی پٹشی وی دی. زچے کم خار کیم نو دلتا نسبتاً حالات خدی ہو ز لاسن شموائلے زکا چی سنگ روس یو پو یو خار پو نختوی نو دا سخکاری چی پو جغرافیائی توگا بل نمبر زما د خار دی.
نمبر وائز وہ اٹیک کر رہے تو اب اگلا سٹی کا نمبر جو ہے وہ میرا بنتا ہے جیوگرافیکلی.
تاسو چې اوس دغه خار وزئ کنه، نو تاسو مخکې چې کله حالات خرابېدل د پاکستان د سفارت یا کونسلیټ سره مو رابطه نه وکړي یا هغوی درته د وتلو په اړه څه نه ویلي؟
اچھا، پاکستانی امبیسی کا رول جو تھا،
د پاکستان د سفارت رول باره کې زه نه پوهېږم چې هغوی څنګه په دې حالاتو کې خپل کردار ترسره کوي او زه یې څنګه بیان کوم. ځکه چې کله لومړی موږ د دوی سره رابطه کوله نو دوی راته وویل چې حالات ښه دي، تاسو یې سار شي. ټولو سفارتخانو خپلو زده کوونکو ته ویلي چې تاسو تاسو د دې ځایونو نه اوسئ ځکه چې دلته به جنگ کیږي.
اوس باقی جتنی بھی امبیسی تھی فورنر امبیسی ان کے اسٹوڈینٹس وہاں سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائے وار ہوگی.
ندارت دا ہم ول چې دوی ته چونکه معلومه و چې حالات خرابې دو طرف ته روان دي نو د ځانونو لپاره د خوراک بندوبست هم کړی و خو اوس کوشش کوي چې چرنوبل ته لاړ شي او له هغه ځای نه بیا بل خوندي ځای ته لاړ شي. په دغه زده کوونکو کې یو د پېښور عادل احمد هم دی چې د تې په لومړي کال کې دی. دی وایي اوس هڅه کوي چې له یوکرین نه اوسي.
زما نوم عادل احمد دی، د پېښور یم او دلته د اول کال ایم بی بی ایس زده کوونکی یم. په 15 فروری موږ ته معلومه شوه چې روس په یوکرین حمله کوونکی دی. موږ یونیورسټي ته وویل چې آنلاین کلاسونه پیل کړي چې موږ له دې ځایه وځو کورونو ته ولاړ شو. خو یونیورسٹی کلاسونه آن لائن نکو. نمون پاکستان سفارت سره رابطه وکړه چې زمون مدد وکړي. نو د سفارت هیڅ جواب را نغی. نو زمون د پاکستان له حکومت او وزیر اعظم عمران خان نه خواسته چې مهرباني وکړي دا مسله جدي واخلي.
پلیز خدا را آپ تھوڑا سیریس لے اس میٹر کو.
اوریدونکو، بلخوا د کیف په شمول د یو شمیر ښارونو نه د خلکو د وتلو لړۍ روانه ده. د خرکیف په ښار کې د طب پوهنتون یا خرکیف نیشنل میډیکل یونیورسټي کې مو د زاهد علي سره خبرې کړې دي. زاهد علي د بونیر دی او هلته د طب زده کړې کوي. زاهد، که تاسو راسره لږ وروستي حالات شریک کړئ.
تقریبا 30 پلس سټوډنټس ټول پاکستانیان چې کوم دی هغه 300 د پاتې دي.
خا سمه ده. او دغه تاسو چې اوس ځای کنه نو کم ځای ته ځای اوس بندوبست مو ځان د پاره د
څلو کړو. دا اوس موږ دې میته طرف نه ایمیل شو چې تاسو خار کې اوپر دی او ټرنوپیل ته لاړ شي او د دې ځای نه تاسو بیا یو بندوبست ویل کو چې پاکستان ته لاړ شي کنه یا بل مېته دې دې ځای نه بندوبست کو او چې موږ دې ته ټرانسپورټ نشته
ټیکټ میلاوی دو. او تاسو څومره کسان یې اوس چې د پاکستان څومره زده کوونکي دا غلط ستاسو سره یوازې ستاسو په دې ښار کې؟
زمونږ په دې ښار کې تقریبا 40 تفاته خلک دی.
او دا ټول د میډیکل سټوډنټس دي کنه؟
او جی، د میډیکل سټوډنټس دي، بګر سره کې ډینټل دي.
او تاسو سره جنکی هم دي په دې سټوډنټس کې، په دې زده کوونکو کې؟
او جی، زمونږ سره په دې مونږ پاکستان او نور ریجن
سمدا. او زاهد، تاسو چې بهر وینئ کنه نو حالات څنګه دي؟ او لکه د ډزو آوازونه اوریدل کیږي کنه؟ څنګه حالات دي تاسو چې بهر
ګورئ؟ په میټرو سټیشن کې شپوکړه او جی، زمونږ راځي شوې خو هغه څه کولای نه شي ځکه چې دواګان نه علاوه نور څه کېږي نه. فلایټ او ایئرپورټ زار څه طرف بند دي، نو دلته انډیسین څه نه شي کولای. اوس په پاکستان سپیسیفک فلایټ راځي نو هغه څه نه شي کولای، خو انډیسین دلته څه نه شي کولای. څو چې آرډر نه دي ملي شوې او ایئرپورټ نه دي کولای شوې.
او دا غلط تاسو چوس په دې میټرو سټیشن کې نو دي د کتاب سره یوکرایني خلک هم دي.
او جی، ډیر زیات یوکرایني خلک ته واړی دي، بوډاګان دي، ځوانان دي او پاکستانی دي، نایجیریا والے دي، انډیا والے دي.
ډیر مننه زاهد چې موږ سره مو خبرې وکړې.
ثانک یو.
اوریدونکو، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان پر یوکرین د روسیې له برید وروسته هلته پر متوقع روغتیایي بیړني حالت اندېښنه څرګنده کړې ده. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي دوی پر یوکرین د روس د حملې وروسته د 3 میلیونو یوکرانیانو سره چې هغه هیواد یې پرېښو دی د مرستو تیاری کوي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اقات شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تین سو یا بورر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا کې د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سړی نه خرابي لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د بوستر په ذریعه انټرنیټ لزایي اوسیدونکو نه کټ کړي او وایي چې دغه انټینا انټرنیټ غیر قانوني دی او ورسره امنیت ته تاوان رسیدلی شي. د انتظامی د دې فیصلې خلاف ځایي اوسیدونکو په 13 ځوانانو احتجاج کړي. دوی وایي چې په دې دور کې هم 3G او 4G انټرنیټ نه لري، ډي ایس ایل انټرنیټ هم په اطرافو کې نشته، او که بوستر په ذریعه انټرنیټ غیر قانوني دی نو قانوني 3G او 4G او یا ډي ایس ایل انټرنیټ ته ورته ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نور.
شمالی وزیرستان ضلع انتظامیه د ډي ایس ایل انټرنیټ بوستر باندې بندیز لګولې. په میرعلي کې د انټرنیټ دغه بندیز په ضد ځایي ولس او ځوانانو تنظیم 13 ورځ لاریون هم کړی. شمالی وزیرستان کې 3G 4G انټرنیټ شتون نه لري او ځایي خلک ډي ایس ایل کنیکشن نه په بوستر باندې ځان لا انټرنیټ لګولې، خو انتظامیه چارواکي وایي چې دغه غیر قانوني دی. ځایي خلک وایي چې دغلته 3G 4G انټرنیټ هم نشته، موبایل ستنې لګېدلې خو حکومت لا هم 3G 4G انټرنیټ اجازه نه کوي. بل طرف په اطرافو کې پی ټی سی ایل او ډی ایس ایل هم نشته، نو بوستر یې لګولي چې ځان لا د انټرنیټ لاره جوړه کړي خو حکومت لا دې هم محروم کړل. د احتجاج یو ګډونوال شفقت داوړ وایي چې په انټرنا بوستر یې چې کم نیټ لګولې هغه یې ترې بند کړی، د انټرنیټ سہولت نه یې محرومه کړی.
کوم احتجاج وو؟ دا د انټرنیټ د بندولو خلاف وو چې انتظامیه اعلان کړی وو چې مثال په شمالي وزیرستان کې چې نیټ د انټرنیټ په ذریعه به ولا ده نو دا غیر قانوني دا بند شي. زموږ مطالبه د احتجاج په توسط دا وه چې که چېرته حکومت غوړي نو موږ ته دای 3G 4G پی ټی سی ایل لاین یعنی ډی ایس ایل دی رسولا شي، نو مهرباني دا وکړل شي چې دا بوستر په ذریعه باندې چې کوم نیټ تلاو په دې باندې تعلیم یافته خلک وي هغه به آنلاین کلاسونه وخستل، ډېرې کاروباري خلک به کاروبار پکړو، خلک ته ډېر انتهایی تکلیف تا. مهرباني دا وکړل شي چې 3G 4G دا به حل کړل شي، هغه ته دا موټي تیوري لاګي دي دا لاین دا ورکړل شي او ورسره دا پټي سي لاین هر کلی هر کېر ته ورسوي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی بیکار احمد داوړ وایي چې که بوستر غیر قانوني وي نو قانوني 3G 4G او ڈی ایس ایل انٹرنیٹ دے ورکڑی.
ذر بیزب نمش دلتا پی ٹی سی ایل لائن ہو خواہ ذر بیزب سے یہ اڑل شو خروب شو بے میش خال کے بیا بزور تھا پی ٹی سی ایل رو وسط لو بے نا ٹین ڈے خال کے اولا کا اول ایک پلے کے رہتا دیگر اسٹوڈینٹوں نے فیل پی ایچ ڈی بھی اکڑلا تو گورنمنٹ دا اعلان کرو چیتا غیر قانونی دی دا دولے کے امی کدا غیر قانونی بے میں اخبل آئینی قانونی حق تھا چمیسا تھا 3G 4G بحال کو بیا 3G 4G امشتن سی بحال وای بے ہر کلیتا کے بل بیتل کو خپل پی ٹی سی ایل ولګوي نیٹ ولګوي امیز وای چې په 21% شه میش د دې شنه نه محرومه کوي د میش آئینی قانوني او جمهوریت حق ته.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه باندې ولسته خبرداري ورکړي چې پی ټی سی ایل ڈی ایس ایل د ډنډا انټنا یا ٹی پی لنک په ذریعه د نورو سره چې انټرنیټ شریک کړي د قانون خلاف دی او د دې په ضد یې کاروایی پیل کړي. له دې څخه ترهګر ګټه پورته کولی شي، د امنیت ستونزې جوړولی شي. د ضلع انتظامیه یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې انټنا په ذریعه چې خلکو انټرنیټ لګولې اجازه یې نشته. دوی کولی شي چې پی ټی سی ایل ډی ایس ایل په قانوني طریقې سره وکاروي، خو ځایي خلک وایي چې دغلته پی ټی سی ایل میرامشاه میرعلي خاریو پورې محدود دی، په اطرافو کې پی ٹی سی ایل خوصا چې ڈی ایس ایل هم نشتا. د 3G 4G اجازه هم نشته. نو حکومت د غلطه 3G 4G بحاله کړي او DSL کنکشن دی ورکړي چې خلک وکولی شي په سمه توګه انټرنیټ نه استفاده وکړي، خو د ترکۍ په دې دور کې د انټرنیټ څخه نه محروموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو طرفه
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څ په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د اورګزو فعالان او اوسیدونکو وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو کې دی د بره اورګزو د ماموزو او علي خېلو متاثرونو ته د ووټ اچولو مرکزونه برابر کړل شي. د هغه کډوال دي چې په 2010 کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو لامل بې کوره شول او دا وخت په هنګو کوهاټ کې اوسېږي. ځایي فعالانو او اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې په کوهاټ او هنګو کې ورته د پولینګ سټېشنو برابرولو سره به د سیمې د خلکو ووټ ایانشی. دا غوښتنې پروند او برګزو سیاسي او مدني فعالانو په داسې وخت کې کړي چې د مارچ پر 13 د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي. بلخوا په صوبه کې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي کوسو غواړي چې پولینګ سټېشن دې ورته په یادو ضلعو کې جوړ کړل شي، نو په تحریري شکل کې دې ورته درخواستونه ورکړي. نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال طارق اورګزی راکوي.
په اورګزو کې د جمعې پورې سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې په کوهاټ او هنګو کې میشت ماموزو او لیخېلو متاثرینو لپاره د ووټ اچولو ځایونه یعنی پولینګ سټېشنو سہولت دی ور برابر کړي. د ماموزو اوسیدونکو او مدني فعال بلالدین اورګزی مشال رډیو ته وایي که څه هم حکومت په متعلقه علاقو کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو پورز د پولینګ سټېشنو بندوبست کړي، خو زیاتره خلک له هغه ځایونو بهر دي او د ووټ استعمال لپاره نشی وټلې.
او صوبای حکومت دا بلدیات الیکشن کوم کوي، نو دا پولینګ سټېشن جو اځه کی مقرر کړی دي په کار دي څاغو خلکو ته هم مقرر کړل شي، ور سره ور سره زړه ډیټیل مطابق علي خیل قبیله ته په هنګو کې پولینګ سټېشن وار کی او موموزی قبیله ته کوهاټ کې پولینګ سټېشن وار کی، نو سره سب
ماموزو او علي خیل قومونه په براورګزو کې دي چې هغوی په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس خپل کورونه پرېښودلي او دا وخت په کوهاټ او هنګو کې میشتي. په انتخاباتو کې له براورګزو تحصیله د چیرمین په چوکۍ پر آزاد مټ ولاړ د ماموزو شیرولی خان مشال لډیو ته وایي که په یاد ځینو کې د پولینګ سټېشنو سہولت ورنه کړی شو، نو ډېر خلک به د خپلې قیمتي رایې له ورکولو پاتشي.
ووټینګ ووټ په صحیح طریقے سره پولینګ وشي، نو دې پر بل آپشن مو سره نشته دی چې مو استعمال کو بغیر د دینه صدا ووټونه مو کو اکټ یو غو تر بدل کو دې پر مو سم موزیک کوم جرګه وکړه او مو کینستلو ډي سي اي سي سره او آر او سره د غو سره مو په اتفاق سره او هغه ورکړو درخصونه ورکړو صدا تاسو مو کو اکټ تر بدل کو، نو هغه تر اوسه پر نوټیفیکیشن نه دی شوی.
بل خو په دغه غړه د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ ویان سویل احمد مشال لډو توای په 2013 کال کې تر سره شوی قامي او صوبایي خباتو کې لسمی کډوال شوی متاثرینو ته د ووټ اچولو اسانتیاوي ور برابرول لپاره په کوهاټ او هنګو کې پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی وي، او زیاتوي کماموزی او لی خیل غواړي چې بیا د هم هغه شان وشي، نور ته په تحریری شکل کې درخواست ورکړي.
د ماغه متعلقه ډایرکټر سره خبره کړې و، هغه بیا ماته دا ویلیو چیرې دا خو یو چونکی پالیسی میټر دی، الیکشن کمیشن په دې باندې فیصله کوي حکم پورې چې لکه دایسه کمپلینټ یا صدا سره ریټن کې سمې کړي یا دا کسان نه جمع شوی یا دایسه ورکړی دا څو کې مخکې چرته داسې نه دي شوی دا زما په خیال باندې صرف یو جنرل الیکشن کې دی تا په دی په کمپونو کې دا جوړ شو چې هغه کې په ان بلک باندې دی کې موجود وو
په خیبر پختونخوا کې د روان کال پر مارچ د 1300 ضلعو بلدیاتي انتخابات کیدونکې دي دا دویمه مرحله ده چې په صوبا کې الیکشن کمیشن به ترسره کوي په صوبا کې بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې اعلان شوی چې په 19 دسمبر الیکشن کمیشن په اوله مرحله کې د 1300 ضلعو انتخابات کړی دي طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د غرمې نږدې 12:30 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده نور
یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی لولس نغختی چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه د یوکرین په مرکزی ښار کې پرمختګ کړي چې ورسره خلک پناه خستو یا تښتیدلو ته اړ باسلی دي چارواکو ورلمخه په کیف کې خلکو ته وروسته لاغې د روس پوځي ځواکونو د پرمختګ په اړه خبرداري ورکړو چې کله په ښار توغندي وشتل شو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کې دي سو په یوکرین کې ګیرو د پاکستاني ځواکونو کو خوندیتوب یقیني کړی قریشی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویل په کیف کې سفارتخانې یو بل ښار تر نپل ته منتقل کړي چې له پولند سره نږدې ده او نسبتا محفوظ سیمه ده د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د ځوانانو تنظیم د ځای انتظامی لخوا په بوستر انټرنیټ باندې د بندې سپریکړې خلاف احتجاج کړی یو احتجاج کوونکی ځوان شفقت داوډ پرون مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې ورلمخه 3G 4G انټرنیټ سہولت نشته نو ځکه دوی د انټینا په ذریعه ځانته په ډي اس ال کنیکشن انټرنیټ برابر کړو نو غوښتنه کوي چې په سیمه کې د یا خو 3G 4G انټرنیټ بحال کړي او یا د بیا ټولې سیمې ته د قانوني پی ټی سی ال او ډي اس ال سہولت ورکړي د سیمې انتظامیه وایي چې دغه بوستر چې دی دا ډي اس ال انټرنیټ لپاره غیر قانوني دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین وزرکلارې د تړل کېدو له امله بل ها کسان دواړو خوا ته ګیر پاتې دي دی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوه ورځو راهیسې ورته د تګ راتګ اجازت نشته چارواکي وایي دغه پوله روسته لاغیو تړل شوه کله چې د فروری په 23 پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په نښتو کې مرګ ژوبله واوښته د پېښور پولیس وایي د پېښور پوهنتون سره یو لوازنامه لاسلیک کړې چې له مخه به د پوهنتون زده کوونکو د پولیسو په تربیتي مرکزونو او تاڼو کې زده کړه ورکول کېږي او وروسته خبر د سپورټس د پاکستان سپر لیگ کرکټ اووم پړاو په سیالو کې پرون لاهور کلندرز اسلام آباد یونایټیډ ته په شپږو منډو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته ووت
اوریدونکو هر کال د فبروري 28 د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي مورنۍ ژبه نه یوازې د یو قام د اظهار وسیله وي بلکې د هغه قام تاریخ او کلتوري مزل هم پکې خوندي وي د نن د ټیکنالوژي په دې دور کې د ژبې د کوم خطرو سره مخ دي او پښتو ژبه د پرمختګ په کوم پړاو او لار ده په کرخې په غاړه خبرونه کې په دې پروګرام بحث شوی چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري کوربې شاهین بنیره دي
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه کې شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه اوریدونکو هر کال د پروري په 28 باندې د مورنوي چوبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي فطري خبره ده د انسان په ذهن کې دا پوښتنه راځي چې دا ورځ موږ ولې لمانځو د مورنۍ ژبې څه اهمیت دی او دا ولې مهمه ده بیا ژبې بدلیږي څنګه بیا په نوي دور کې چې د ټکنالوژۍ دور دی او نوي آلات مخې ته راغلي دي د ژبو زده کړه چې دا نور هم اسان شوي د فرصتونه ډېر شوي دي نو په ژبه کې څنګه بدلون راځي ژبه څنګه د نورو ژبو نه ټکي اخلي او څنګه خپل ذخیره خپل دولت نورو ژبو له ورکوي یعنې دا ایکسچینج څنګه کیږي په دې نوي دور کې په دې نړیوال کلي کې چې ټکنالوژي او ساينس ډېر پرمختګ کړی دی ډېر ژبې داسې دي چې هغه د ورکېدو د خطر سره مخې دي ژبې څنګه ځان ژوندی ساتي دا یو څو پوښتنې دي په دغه موضوع باندې به خبرې کوو مسر د خپرونه کې نوموړی لیکوال سرنکار او د ایډوارډز کالج پېښور استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب برخه اخلي ارمان صاحب ستړي مو شه ته په خیر
کله ارمان صاحب تاسو ته اوریدونکو
ډېر مننه جی موږ سره توقیر ابشار صاحب برخه اخلي، لیکوال دی، شاعر دی او پنړیوال ادب او ژبه باندې نظر لري، ځنې ترجمه هم کړې دي د عالمی ادب نه. ابشار صاحب تاسو ته ستړي مشي په خیر. ډیره مننه جی، زه به په سوات کې د ډاکټر محمد علي دینا خیل سره خبرې کوم. هغه په دغه موضوع باندې خپل د پی ایچ ڈی مقاله لیکلې ده چې په سوات کې د ژبې څه اهمیت او ریاستي سرپرستی ورته څنګه حاصله وه، او دغې په نتیجه کې د سوات په کلتور او ټولنه باندې پښتو ژبې څه اثر پرېښی دی. په ملکنډ کې به د هنر کور د مشر لیکوال، شاعر او هنرمند امجد شهزاد صاحب سره هم خبرې کوو. خو زه به شروع د ارمان صاحب نه وکړم. ارمان صاحب څنګه یې؟ صحت هم ښه دی جی؟
بالکل شکر دی، ستاسو دعاګانې
ډېره مننه جی. دا پرون جی د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. ما په دې خپلو تعارفي خبرو کې وویل چې را دا ورځ مونږ ولې نمانځو، دا مورنۍ ژبې ولې مهمه ده، یعنی د دې وینا د دې خوندي کول او دا بیا روانو نسلونو ته منتقل کول، دا خبره ولې مهمه ده؟
دا څه ده چې دا انسان خو صرف د یو حیوان نه دی، بلکې د دې د وجود یو کټه برخه ده چې وجود هم لري. او دغه ریبله چې کومه رغونه ده نو هغه د ژبه ورکوي. په دې بنیاد باندې د ډېر انفرادي ژوند کې هم چې کوم ټولنیز ژوند دی نو په هغه کې هم د دې اهمیت ډېر زیات دی. بیا د انسان په ژبه کې سوا چې کوم دغه دی غوښتنې دي، هغه دی په خپل کور کې فکري طور پوره کوي، یو اورېدل او دویم ویل، او چې کوم نور دوه دي لیکل او لوستل نو دا رسمي کړې وي په هغه هغه کې زده کوي. خو د ده د دې ټول شخصیت چې کوم دغه دی تربیتي او د ده د وجود او د شناخت کوم نه جوړېږي، نو هغې کې مرکزي کردار هغه دا ادا کوي.
جی ابشار صاحب، مونږ چې د دې کال لپاره تھیم ګورو، یعنی د دې بنیادی یا مرکزی خیال ګورو چې دا ورځ مانځل کیږي د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ، یعنی په کال 2022 کې، نو د دې تھیم چې کوم دی، د دې بنیادی موضوع چې دا غدا یوزینګ ټیکنالوژي فار ملټی لینگول لرننګ چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز، یعنی په ډیرو ژبو کې د زده کړو لپاره د ټیکنالوژي استعمال، ځکه چې ټیکنالوژي ډیره وده کړې ده، ټیکنالوژي د ودې سره ایپس راغلي دي، په یوټیوب باندې خلک لرننګ کوي، په فیسبوک باندې کوي، او یعنی په خوا چې د ژبو د زده کولو کوم فرصتونه د غیپ مقابله کې ډیر زیات شوي دي. ته په خپل کور کې کیناستې شو که ته غواړې ته یو ژبه زده کولی شي، نو ټیکنالوژي، ژبه او پښتو په دغه موضوع څه وایې تاسو؟
مونږ که وګورو نو دا نړیوال کلی دی، دا دنیا نن سبا یا په نننی دور کې نړیوال کلی بللی شي، او د دې دپاره اهمه ده چې د خپلې ژبې سره سره مونږ نورې ژبې هم زده کړو. او هغه ژبې کوم چې د نړیوال مارکیټ ژبې دي او یا لینګوا فرانکا دي، نړۍ په سر د کمیونیکیشن یا د رابطې ژبې دي یا د انټرنیټ ژبې دي، په دې دپاره مونږ دا کوشش هم کولی شو چې خپله ژبه هم هغه مقام ته ورسوو. او د دې دپاره زمونږ ټول اولس ته په خپلو خپلو پروفیشنز کې پکار دي چې خپله ژبه مخته بوزي. لکه زه به دا مثال ورکم چې لخه مرغه د نن نه واته کاله مخکې په فیسبوک، یعنی په سوشل میډیا کې یا په عام پیغامونو کې به مونږ په رومن کې پښتو لیکل او یا به په اردو کې مسیجونه یو بل سره کېدل. نن چې کوم دی نو هغه چونکې د دې سوشل میډیا له برکته پښتو ډېره زیاته عام شوه. زه په خپل خپل د انګریزي میډیم د سکولونو شاګردان چې کوم دي یا د کالجونو هغې وینم چې هغوی پښتو د لیکلو کوشش کوي. بل د ټولو اهمه خبره چې زه په ډېر خوشحاله شوم، ماسکه الله دغه ولیدل چې په یوټیوب کې هم د پښتو بلا چینل جوړ شوی دی، چې هغه د ادب او فلسفې په اړه دي، خو هغه ټیکنیکل دی، یعنی د موبایل په اصله د کمپیوټر ټیکنالوژي په اړه باندې موږ له معلوماتونه راکوي. او تر دې پورې دا خبره پکې ډېره دغه وکړم چې زمونږ مذهبي تفریح هم بلا، یعنی په سوشل میډیا باندې اکټیو دی او په پښتو کې خپل پیغام خلکو ته رسي. د دې نه علاوه پښتو هم د دولسو ژبو څخه یوه ژبه ده. ما اورېدلي صرف د چانه د انټرنیټ په دولسو ژبو کې دا یوه ژبه ده، یعنی دا په دې باندې خواري شوې ده، دا ګوګل ترانسلیټ ته وړېدلې ده، دا نورو یعنی یو ګام یې اغستې دی چې د انټرنیټ
ګام یې اغستې دی. گامی غسته دی موسیقی موسیقی په میدان کې نوی ځوانان رااله نوی جنکې رااله طالب یافته خلک رااله او غي په نوی انداز باندې موسیقی هم جوړ کړو. فطری خبره ده پښتو ژبه کې سندرې ویلې دي پښتو ټکی استعمال کړی دي هغه هم د مطلب خوند کېدو یو لار ده خلکو ته خوندوم واغسته ټکی میز دکړو. زرمان صاحب ته بیا راځم. زرمان صاحب موږ چې اورو د تاریخ په دی اوږدو کې اکثر چیرې کلم پښتنو سره سواک راغلی دی یا حکومت راغلی دی یا وتر اختیار راغلی دی نو دوی بادشاہی خو جوړ کړی دی. کله چې موږ د هندوستان کې د دوی د بادشاہیو خبرې کوو خو یا افغانستان کې خبرې کوو خو دوی بیا په پښتو ژبه خبرې نه کولې. پښتو چې به د دربار ژبه نه ده پاتې شوې نو که دغه تاریخي سلسله کې راته لږ وضاحت وکړي او دا نوي دور ته چې بیا موږ راځو بیا څنګه چې ابشار صاحب د ټکنالوژۍ خبره وکړه او نوي پروګرس شوي دي نوي پرمختګونه شوي دي نو دا به ډېر خوند وکړي دا معلومات.
او بالکل داسې دا چې کله په هندوستان کې د پښتنو بادشاہانه وي یا په افغانستان کې د پښتنو بادشاہانه وي چې د دې سره یو ډیر غټ سل د فارس په هغه ټیم دا غي چې کوم غټ جبه و چې هغه نړیوال اعتراف غټ د برتری لیکېدو نو د خلکو به علي برتری د پاره هغه نفسیاتي دباو به وو په دی با خپل جبه په ځای باندې یو بل غټ چې هغه د غټ سلطنت نمائندگی کوي ګرلو دا هغه د دې سره جواز د چیرې کم را روان تعلیمی دفتری یا ولسی جبه د نو په هغه کې د دغه فارسی یو ډیر غټ اثر دنیا دونو باندې پښتنو
جی
خپل جبه چې کم دنو هغه د نه د ګرولې هو سره سره چې تاریخي شعور په پښتنو کې رادغه شو بالغ شو نو اوس دې په دې پوهیږي چې دا جبه چې کوم ده نو دا یو داسې کوم انفرادي سیز نه دی بلکې دا د قانونو حافظه سره خوبی کوي او د ټولو قانونو کلچر یو مرکز وي. نو په دې بنیاد باندې جبه نه صرف یوازې د ابلاغ فریضه تر سره کوي بلکې دا د قدرونو دا غي د نظام حیات دا غي د ژوند د لرغونتیا هغه تماسي د جبې وی دا تاریخي شعور په تیر کې تقریبا په ټولو قانونو کې راغلی او د دې سره سره په پښتنو کې بیا ډیر زیات شي کم دینو لکه دا سی کی ته شوه دی خصوصا د دې د پاره چې کوم کوششونه دي ناغه بچا خان او غازی امان الله او دې خلکو چې کوم دی بیا د سیز یو شعوري حسه تراوړو او هغه ګامو یې اړومبني بنڅټونه هغه دوی کې خودل
مونږ چې افشار صاحب بیا د دې د زدکړو خبرې کوو یا د زدکړو ورکولو خبرې کوو تاسو خو تعلیم او تدریس سره هم تړلې په سکولونو کې د پښتو ژبې د زدکړو سهاله موجوده وخت کې چې کله مونږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو
اصل کې دا خبره بډیره لبد برغه خوشی نکون کې دا چې دلته کې کم نوي استادان راغلي دي پرایمری سکولونو ته نه ټول د انګریزي میډیم سکولونو نه راغلي دي یا یلی هغه د پښتو نه ورتله نه دا ویلې چې کم د نوي استادان راغلي دي نه په پښتو یو خو پوهیږم نه یو د بره نه هم په دې زور نه راوړي دي چې پښتو ان اکثر مونږ ته داسې هم ویلې چې د ودرې میتھس ریاضی او سوری میتھس او سائنس او انگلش باندې او اردو باندې زور راوړي شي دا نور کتابونه یاد نه کړی شي نو هغه له چې په خپل نه ورځي نو وړو ته هم نه ښایي او چې په هر اسکول کې یو استاد نیمي چې هغه په پښتو پوهېږي او د مینې نه وړو ته ښایي نو لکه دا ډېره خطرون کی خبر ده چې دلته حالات خراب دي.
میډل او های سکول لیول باندې یو وخت کې بعد یاد دي چې مضمون به وو اختیاري مخه له هم کلسم کې به وو کاتم کې به وو اوس څه صورت حال ده اختیاري مضمون شته سکولونو په کچه های سکولونو په کچه
او د شته ده خدای غي هم د فزیکي ساتو ما پرون خپل د تنظیم شاګردانو ته وي ان کو تاسو اوس پدم تلاړې ته ما ته چې دلته د پوره حالات پته لرم تاسو ته بلته استاد درځي او تاسو ته بوای چې ردی واخلې پښتو ما اخلې کنه خو تاسو زه د اوس نه پوهه ما چې تاسو به پښتو زکه اخلې چې تاسو ته دلته اندازه شوی چې پښتو څومره اسانه ده او مونږ پکې یو شی څومره په اسانه زده کولې شو او ما د اوس نه د غیرت نه مایو کړه چې اصل کې په شګم کې چې دیش پدم ته کله لاړ شي دی طرفه اختیاري کې پښتو سره عربي ده او زیات تر دلته حالات داسې دي چې په هغه سکولونو کې چې یو قاری هغه په دې باندې ردی واخلی او پښتو پاتې شي.
ارمان صاحب یو وخت داسې و چې زمونږ نیاګانو یا زمونږ باباګانو نیکونو دوی چې به دا شمېرې کولې نو دوی په پښتو کې کولې، یعنی دوه شلې او درې شلې او څلوېښت او پنځوس او کنه دا داسې ټکي به استعمالول چې د پښتو ټکي وو. دغه شانتې د میاشتو نومونه هم چې وو هغه به مونږ به دین اورېده. بیا زمونږ جنریشن چې کوم دی، زمونږ کل چې کوم دی، مونږ سره دا رابطه لږه قطع شوه او مونږ نه دا ټکي هېر شو. دا نوي کل کې خو اکثر چې مونږ اورو نو سوله اٹھاره انیس نه پښتو کې خبرې کوي، خو چې کله شمېره کوي بیا اردو یا انګلش ته دانګي. دی باندې راته لږ ووایه دې باره کې څه شعوري کوشش پکار دی چې دا سیزونه بیا په استعمال کړي.
ډېر مهم سیز دی، دا ډېر مهم په دې کې پرون د نړیوالو ژبو لوست چې مونږ په عبدالولي خان پوهنتون کې لمانځلا نو په هغه کې ډاکټر اسرار صاحب په اعلامیه کې او په تجویزونو کې یو ډیر بهترین تجویز هغه دا پیش کو چې د پښتنو مور بنې ذمہواری جوړیږي چې کله دې ته د جب ورخای نو په دې کې په دې شو او د میادي د ابلاغ د غدي زراعي دی وسه نو دا د مور پلار ذمہواری ده او په کار دي چې مونږه مور پلار ته د ذمہواری ور چې هغه شمیره شولا نمونه شو او دا قسم نو مونږ په پښتو کې هم ته راوړو او اوس کیږي هم لکه واړه ته خوشحالیږي په آسان او په فطري توګه باندې اخلي. هم تاسو چې د کم جنریشن خبره وکړه نو هغه شهید هغه مطلب په مونږ باندې د نورو ژبو اثرات زیات شو نو هغه داسې کیږي که اوس یو دا شعوري کوشش وشي چار د لینګ واکسینګ کا خبره وکړه یوه داسې ژبه چې نورو شل پنځیشتو ژبو د پاره مرکزي حیثیت لري او هغه د ابلاغ ذمہواري پوره کولی شي. زما دعوه ده په پښتونخوا کې د شلو نه کم زیاتې ژبې ویلې کېږي، خصوصا په شمال خطه کې دیارلس ژبې او ورسره د جنوب تمامي سره د پښتو یوه لینګوا فرینکا جوړېدی شي چې هغې په شعوري کوشش وشي نو دغه ټول خلک چې هغې د مخکې نه د پښتو شمېره د پښتو نمونه هغه په خپلو ژبو کې په فطري طور باندې اخیستې دي نو د دې شلو پنځیشتو په افغانستان کې نه د پښتون خو په خېتی د غکیږي ویل کیږي که د یو لینګوا فرینکا شعوري کوشش د پښتو وشي نو دا سیس به بیا ډیر زیات مستحکم شي.
ما په سواد کې د محمد علي دینا خیل سره خبرې کړې دي، سړنکار دی، اوسو سه خپل د پی ایچ ڈی زده کړې تر سره کړې دي او د جبه او کلتور په والا باندې کار کړی دی. د دینا خیل صاحب خبره اورو بیا راځو. امجد شهزاد بم راغلی د خیره، تاسو بم یو د باس په مونږه په وړاندې بوزو اړومبه اورو د محمد علي دینا خیل خبره.
زما دا کم کار چې کوم دی نو به څه کړي زاد سواد پښتو ادب او ثقافت ته خو دې کې انتروپولوژیکل لینګوستکس یا چې کوم څه بشریاتی جب پوخنا وی دا سائیڈ ما هم کتلې ما بنیادی طور زما د دې تحقیق اغا پختنه لاغا چې د سواد چې کوم پختو جبا دا او بیا اغا جبا پاره کې چې کوم ادب تحقیق شوی دی نو د دې کې د سواد کلچر څومره ریفلیکټ شوی دی څومره را مخامخ شوی دی او بیا په مختلفو دورونو کې چې کوم سیاسي او ټولنیز معاشي او انتظامی بدلونونه د سواد په تاریخ کې راغلي دي نو دغه بدلونونه په پښتو ژبه او ادب باندې کوم اثرات کړي دي او دغه بدلونونه د پښتو د سواد په پښتو ژبه او په پښتو ادب کې څنګه ښکاري.
نو دا ریسرچ تاسو کو په دې کې د کوم مرحلو نه تیر شوی او اخیرنی نتیجې هم څه دي لکه څه په لاس درل په دې سفر کې؟
بنیادی طور دا د دې ریسرچ لپاره ما یعنی فیلڈ سروے کرے دا ڈیٹا لے دا فیلڈ نہ ہم جمع کرے دا انٹرویوز دا جن کرے دی اویلیبل پبلش لٹریچر سے کب وہ چھاپ شے ہوئے ہمیں ان کتل لے قلمی نسخے میں ہم کتل لی پتہ کا سلسلہ کے بعد قلمی نسخے کا بات تھا پھر جرمنی کی دا ہم نے ان تم کی ملا ہوئی پاکستان تو مختلف تو ہم سن بو دا غی پ کتاب سن بو کی مت ہم قلمی نسخے ملا ہوئی دا تو ڈیٹا شکم راغلا داما دا دی چما انالیس نسوات هغه روبه پختون ریاست ته چرته چې پختو یوازینی سرکاري ژبه پختو په افغانستان کې د سواد له یو کال مخکې سرکاري ژبه ګرځېدلې ده خو په افغانستان کې د پښتو سره سره دری یعنی فارسی چې کوم دا هم سرکاري او دفتری ژبه سواد ته دا اعزاز حاصل دی چې سواد هغه لومړی ریاست دی چې دلته پښتو سرکاري او دفتری یوازینی ژبه وه او د ریاست ټول خط و کتابت چې کوم هغه په پښتو کې شوی دی او هغه ریکارډ تر ډېره حده پورې موجود هم دی او د سواد د ارکایوز ریکارډ مختلف رجسټرې مختلف فایلونه دا خبره ښیي چې په سواد کې پښتو په یوویشتم جون 1928 کې سرکاري ژبه ګرځېدلې ده. د یوویشتم جون نه مخکې د سواد ریکارډ دا ښیي د ارکایوز ریکارډ دا ښیي چې خط و کتابت لیکل هغه په فارسي ژبه کې شوي دي او په یوویشتم جون باندې هغه ټول بیا په پښتو کې شوي دي. په دغه کې بیا په ریاستي سرپرستۍ کې د پښتو د تاریخ د پښتنو د تاریخ د پښتو د شعر او ادب کتابونه هم چاپ شوي دي او بیا چې کوم دی نو په دغه ریاست کې په ریاستي سرپرستۍ کې مشاعري هم شوي دي چې د هغې خپل یو ادبي او کلتوري ارزښت دی او د سواد په ادبي حلقو باندې یا په سواد کې په ادبي وده باندې د هغې یو خپل یو اثر دی.
ډاکټر محمد علي دینا خیلو چې موږ سره خبرې کولې په سواد کې د پښتو ژبې په پرمختګ باندې د دې په سفر باندې او څنګه ریاستي سرپرستی ورته حاصله وو بیا دغه ژبې د دغه سیمې کلتور څنګه ریفلیکټ کړی دی یا څنګه اغیز په پریښی دی دغه موضوع باندې به خبرې کوو. دا وخت ما سره امجد شهزاد صاحب دی د ملکړنا نوموړی لیکوال شاعر او د هنر کور مشر. امجد شهزاد صاحب تاسو ستوري مشوي په خیر ډېره مننه. تاسو به دا خبرې اورېدلې امجد صاحب چې کله د سوات ریاستونو محمد علی دین اخیر صاحب مونږ ته وویل د لومبي ریاستو چې د دې ټول هر څه خط او کتابت د دې پروسیډینګز د دې عدالتي کاروایی هر څه چې واغه په پښتو ژبه کې وو بالکل په پښتو ژبه کې نه بل ژبه سره شریک نه و او هغه بیا د غسیمی کلتور باندې اثر پریخي دي. دغه ریاستونو چې کوم ویلې د سوات ریاست په شانتي څنګه چې د ژبه د پاره کار کړي کله چې بیا مونږ مرچ شو او بیا مونږ نیچرلی د پاکستان برخه جوړ شو نو زمونږ د ژبې دا پرمختګ څنګه وشو؟ دا اغیزمن شو، په مزه شو، تیز شو، مطلب په کم لیول باندې روان دی، کومه کچه باندې روان دی؟
نو د سوات د هدا پورې خو دغه خبره موچی دغلته یو پرمختګ روانو دفتری کارونه ټول په ریاستي امور چې وو دغه ټول چارې به په پښتو کې کېده او دغه ټول ریکارډ څنګه چې ملګری وویل هغه موجود دی. دغلته د ټولو هنرونو سرپرستی کې دا سره د پښتو د ادب او د ژبې هم پاره کې دا یوازې نه څنګه چې دلته د پښتو اکیډمۍ او داسې ټایپ ادارې دي دغلته سواد کې هم په سرکاري سرپرستۍ کې د نورو ژبو نه خخه کتابونه چې د انګریزي او نورو ژبو نه په پښتو ته په سرکاري سرپرستۍ کې ژباړل شوی دي. یو لوی ذخیره د تاریخونه لیکل شوی دي د پښتنو د سواد. نو هغه خو د یو محدوده جغرافیه وا چې الته کې دا ترقی د پښتو لپاره کار کېده په نور دغه ریاست چې وو دا پاکستان چې کوم ریاست کو باغی کې چې نورې کومې پښتنې سیمې وي هلته خو هماغه صورتحال وو کوم چې هغې د بنګالیانو سره کړی وو او د نورو محکومه قامونه چې کوم دي د هغې د حقوقو سره یا د هغې د مورنو ژبو سره یا د هغې د قامي ژبو سره چې کوم صورتحال وو کوم هغه خو په دغه کې وو او د پاکستان سره د شاملېدو نه پس هغه لږ ډېر کار دلته کېده نو هغه هم تکنی شو او داسې به ووایي چې په ځای ودرېدو شخصي په شخصي توګه که څوک کار کوي دلته یا په پښتنو په نورو سیمو کې هغه خو کوي خو دغه چې سرکاري دغه چې څومره حاصل پکار دی چې سرکاري سرپرستی دغه قامي ژبو ته کاغذ سایکي ده که بلوچي ده که سندي ده ایون که پنجابي هم ده ټولو ته یو نظر پکار دی او د ټولو لپاره کار پکار دی په دغه ریاست کې.
تاسو سره به نورم خبرې کوم خو ما ابشار صاحب سره خبرې کولې د ماشومانو ته د مورنۍ ژبې د ټیچنګ په حواله د دې د خودلو په حواله. ابشار صاحب مونږ خدا وایو چې را ژبه د تعلیم ژبه شي او د روزګار ژبه شي او د مطلب خلک په کار راولي خو بل خوا که مونږ وګورو مونږ ماشومانو د پاره څه لیکلي نه دي که فرض که مونږ ماشومانو ته خپله ژبه ښي هغوی ته به مونږ کیسې وایو هغوی ته به مونږ داستانونه وایو هغوی ته به مونږ ساینسي معلومات ورکوو مذهبي معلومات به ورکوو که نه اخلاقي معلومات به ورکوو نو آیا مونږ سره د ماشومانو د ادب په حواله باندې څه شته چې مونږ که فرض که بچي زمونږ نه وغواړي چې اوکې مونږ د پښتو زده کوو مونږ ته ووایه څه ولولو نو مونږ سره څه دي پښتو کې؟
جی اصل کې تاسو خبره صحیح ده کې دوه نقطې جوړوم دي د ماشومانو دا ادب په اړه خبره وکړو. دا خو سره زه به داسې ووایم سکو باقاعده توګه اوس مونږ داسې لیکوالان نه لرو چې هغوی دا لیکي، خو چې مونږ د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ سره دومره د ماشومانو لټریچر تحلیق شوی دی چې هغه مونږ ماشومانو ته ښودلی شو. او بل دا چې کوم کتابونه ردی دپاره لیکلی کېږي نصابی، نو هغې د هم زمونږ د شاعران لیکوالان غواړي ابھی پدے باندھے ہو برابر بحث کی، سیمیناروں نے کی ہو گیا داغے پرانا کے دغ کتابوں لکھی لکھی گی یا راغن ابھی دفار آثار یا نمونے چکن دی غراغنڈی گی دا بل اڈیر اہم نقطے کا تاف اشارہ کلازر دے پخلا دے نارو خلاف پختو دے دا مکمل تعلیم جب گردی ہما جدا دے کہ منہ طرف خشتانہ صرف معشومان ہونے دی مونکو بیا پلو یا ستا گورو دا خسرت پختو ادب هم نده که چه مونگو آئی پختو ده دا نصاب جه بشی داری دا تعلیم جه بشی. مونگ مطلب دایی چه مات و ساینس وغیره ده هم پا پختو کی در دیده پارا چه کم اشد ضرورت ته اغداده چه مونگا دا نور و جبو نا علمی کتابو نا پختو تا ترجمه کن.
شهزاد صاحب په تیرو حکومتونو کې مونږ ولیدل چې یو شعوري کوشش شوی چې ګنې تعلیم دې په پښتو ژبه کې ورکړل شي، د هغې دپاره نصاب هم تیار شوی او د هغې دپاره ډېرې غونډې او ورکشاپونه هم شوي. ورسره ورسره بیا ستاسو غوندې کې دوستانو لیکوالانو خپل هڅې وکړي، خپل کوششونه وکړي، یعنی تاسو یو کمپاین شروع کړو چې په پښتونخوا کې خلک د خپلو کاروبارونو نمونه په پښتو کې ولیکي. د دغې باره کې راته ووایه دغه کمپاین څومره کامیاب او څه اثر دې تر اوسه پورې؟
زمنگا خو دو ہسی وی یو خو منگا په هنر کور کې ہسی کو چې فزیکل کا ماشومان یا ماشومان راتلی شي وخت په وخت داسې ورکشاپونه منگا دا کو دا اهتمام کو چې خپل جوا خپل ماشومان ته ورزده کو. دوی منگا دا کم کمپاین چې چلولې وو نو هغه منگا په دې نظر چلولې وو چې دا ځینی سیزونه دا سی وینه خدا رواج کی گی دا فیشن کی گی لکه دا غی بزر دو مثالو نتاسو در کم شاین سید
جی جی جی
یو خدا چی دا کم زمگر دا پختو سندری دی دا پخوا رواج نو چی مطلب دا دی اوریدون کی دا سی نو طولو خلکو با هندوستانه یا نوری سندری اوریده پا زمگر پا خادایو که پا خوشالایو که با هم پا کورونو که دا غی هندوستانه یا دا اردو یا نور جبو سندری وی او سا غا رواج شو چی مطلب دا نور جبو سندری پا که چطا یوانی ماوی طولی دا پختو سندری خلق اوری پا خادایو که پا خوشالایو که یو رواج شو یو آمی شوی اگه کنه دا غی دا پر سدیر چار سدیر حکومتی حسی ندی کدی بس دا یو دا غا او شو بل یو زما پا نظر که بله یو خبر و دا د پختو د نومونو چې په خوا به څوک کام پرستو یا به څوک شاعر ادیب و د هغوی د بچو نومونه به په پښتو کې وو هغه به هم د خلکو ته ډېر عجیبه لګېدل. تاسو اوس ګورئ دا یو ټرند شو، یو فیشن شو. ایون زما شخصي توګه زه داسې خلک پېژنم چې د مذهبي ګوندونه سیاسي ګوندونه کم سخت دریز ګوندونه دي د هغې خلکو د بچو نومونه د ماشومانو نومونه هم په پښتو دي. نو داسې مونږ یو هڅه شروع کړه په ټوله صوبه کې مونږ په هر ولسوالۍ کې په هر ضلع کې زمونږ ملګري مونږ یو کمیټیانې جوړې کړې او تکړه ملګري مو چمتو کړل. نو په زرګونو بورډونه مونږ بدل کړل. دا یوه کامیابه هڅه وه او خلک به ته حیرانېدل هم او خلکو به خوښول هم.
ډېره مننه امجد شهزاد صاحب تاسو وخت وویستو د خپل مصروفیاتونه او موږ سره خبرې وکړې، ستاسو ډېره ډېره مهرباني. توقیر ابشار صاحب ستاسو هم ډېره مننه موږ سره په دې خپرونه کې برخه واخیسته، موږ هم ایجوکیټ کړو، موږ هم سرنا راکړه، زموږ اوریدونکو به تم خوند اخیستي. زه د سمیع الدین ارمان صاحب هم ډېره مننه کوم، ورسره د ډاکټر محمد علی دینا خیل مننه، ستاسو ټولو مننه. هر چرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ.
پدڑ سنگنا یار خوب سنگ درزنا یار میں پل رے سفر درو I'm not afraid to die. Let it know.